ستړي مې شي وخت د غرمې دورس په جېسوي د مشال روپ یو بل خبري غړي کې مز عبد الله کاکړ او شاهین بنه راي هر کله کوي هله د روغ جوړه خوشاله به اس په دې غړي کې د عمران خان د امریکا سفر د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبالي ضلعو کې په انتخاباتو کې په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې د فوج درولو دننه درولو فیصله دارنګه د چیرمن سینټ د په اړه باندې د رهبر کمیټې یعنی د اپوزیشن ګوندونو اجلاس دا هر څه په روانه غړي کې دي خو په پایل کې به شاین بونې راي خبرونه وړاندې کړي
نو بیره دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان بعد د جولای په 28مه نیټه په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ویني نن کوټه ته په سفر اکبر ایکسپریس صادق آباد سر نږدې د مالوړون کې ریلګاډي سره جنگېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دړکه ورکړې ده د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان بعد د جولای په 28مه نیټه په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ویني دا خبره پروند سپینې ماڼۍ لخوا په یو خبر پاڼه کې شوې په خبر پاڼه کې راغلي د سفر تمرکز بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په غسیمه کې په صلح قراری او اقتصادي خوشحالۍ وي چې ډېر جنگونه لیدلې دي خبر پاڼه زیاتوي په ملاقات کې بعد ترهګرۍ ضد د هڅو په ګډون د دفاع انرژي او سوداګرۍ سره په تړلو چارو هم خبرې کیږي د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم بیګا په خپل ویب پاڼه لیکلي چې وزیر اعظم بعد د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای په 28مه نیټه په درې ورځني سفر امریکا ته ځي دا به د وخت ترلاسه کولو نو وروسته د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته ړومبی سفر وي له دې وړاندې د جولای په 9مه د امریکا د بارنو چارو وزارت د دواړو مشرانو د ملاقات نه خپل نه خبري خودلې وه د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي نن د سینټ لپاره د نوي مشر نومولو په اړه غونډه کوي د رهبر کمیټه غړي سینیټر عثمان کاکړ بیګا مشال لیرو ته ویل چې په سینټ کې د اپوزیشن غړي ډیر دی او په اسانۍ سره به د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بے باورۍ تحریک بریالی شي
د اتحادیان څور پکښې او اپوزیشن څلور شپېته ووټي حکومت د دې دپاره ودار دي چې ټریډنګ وکړي پیسې خرڅ کړي او د انټلیجنس ادارو په والله باندې د نه په ذریعه باندې بلیک میلینګ وکړي
د اپوزیشن ګوندونو په استازو مشتمل رهبر کمیټې د جولای په 9مه نیټه د سینټ د چیرمن پر ضد د بے باورۍ تحریک جمع کړی دی حکومتي اتحاد وایي د سینټ د اوسني مشر ملاتړ لوا دوام ورکوي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي د روانې میاشتې په 15مه نیټه به د حکومت پر ضد اپوزیشن ګوندونو په احتجاجي تحریک کې برخه اخلي پرون د پېښور په نشتر حال کې د ګوند وجل شوی مشر هارون بلور د وړومبي تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې پېښور کې به هغه آفتاب احمد خان شیرپاو او مولانا فضل الرحمن د احتجاجي تحریک مشري کوي
د دې نه پس به بیا دویم چکر چې شروع کیږي نو بیا به دا ټول لیډران یو دارالخلافه ته ځي چلسې یا و به په پېښور کوو یو به په لاهور کوو یو به په کراچۍ کوو یو به په کوټه کوو او بیا کخیری 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 اخیری و بیا په اسلام آباد کوو
د جون په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند سوری لاندې د ټول ګوندیز غونډې نو وروسته د اپوزیشن مشرانو یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جولای په 15مه نیټه بعد حکومت پر ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي نن کوټه ته په سفر اکبر ایکسپریس د سند صوبې صادق آباد سره نږدې د مال وړون کې ریل ګاډي سره جنگېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او نور 15 زخمیان دي د رحیم یار خان د پولیسو مشر یار خان سلامت د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار بخنه غواړم اوریدونکو د رحیم یار خان د پولیسو مشر یار خان سلامت د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار صادق بخنه غواړم اوریدونکو چې پیښنن سار صادق آباد سر نږدې والهار سیمه کې رامنځته شوې او د ریل ګاډو نه د خلکو د راوستلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید په پیښه خپل غمرازي څرګنده کړې او د پلټنو امر جاری کړی دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دړکه ورکړې او ځل بیا یې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې جوهري لوازنامه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د سار ادارې د لوازنامې نه د ایران د سرغړونو په اړه بیړنۍ ناسته کړې ده. ولسمشر ټرمپ د جولای په 10مه نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل بندیزونه به زر نور هم سخت کړل شي. ایران تر اوسه د لوازنامې سره ژمن پاتې شوی و خو د تېرې اونۍ په پای کې د یورانیم د غني کولو کار د مقرر شوي حد نه اړولې دی. ایران غوښتل چې له دې لارې د امریکا د بندیزونو نه د ځان خوندي ساتلو لپاره په اروپایي ټولنه فشار واچوي. د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د سار په اداره کې د ایران استازي ویلي ایران د جوهري لوازنامې په مکمله توګه عملي کولو ته آماده دی خو که د لوازنامې نور برخوال هم دغسې وکړي. د امریکا لپاره د برېټانیا سفیر کیم داروک له خپلې چوکې استعفا ورکړې ده. نوموړي دا پریکړه وروسته له هغې کړې کله چې د هغه سفارتي پیغامونه راڅرګند شو په کوم کې چې په ولسمشر ټرمپ نیوکې کړې وې. د سفارتي پیغامونو د خپرېدو نه وروسته ولسمشر ټرمپ کیم داروک د احمق په نوم بللی و. برېټانوي سفیر په دغه پټو پیغامونو کې ولسمشر ټرمپ ته ناپوه ویلی وو. او افغان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبغاړی آفتاب عالم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ له لوري په خپر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 60 پیسې او په 1.90 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.60 روپۍ 60 پیسې او په 1.90 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 50 پیسې او په 3.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 80 پیسې او په 2.60 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 1.5 او 9.5، ژوب کې 9.5 او 3.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر درکړ. سپینې ماڼۍ تصدیق کړی چې د پاکستان وزیر اعظم به په واشنگټن کې له امریکایي ولسمشر سره د جولای پر 22مه نیټه ویني. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن په یو غونډه کې د نیب د چیرمین لپاره د متفقه امیدوار اعلانوي. اپوزیشن د اوسنی چیرمین پر ضد د عدم اعتماد جمع کړی خو حکومت وایي چې دا به ناکامه سي. پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو پر مهال په حساسه پولینګ سټیشنونو کې دننه د فوج درولو فیصله کړی خو امیدواران څه وایي؟
بهر پولینګ بوت کې اننا کمرې ولاږي او د باقاعده ریلاسې ریکارډینګ پکې راځي او باقاعده دندې روکتام.
پرون د عوام نیشنل ګوند د وژل شوي یو مشر هارون بلور لومړی تلین ولمانځه شو.
هارون خان یو هر دل عزیز یو شخصیت وو چې موږ چاته وینا کړې ده او کنم ده کړې دا خلک په خپل په جوش راغلي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل رپورت له هغه وروسته چې د سیشن پرز د امریکا بارني چار وزارت ویندي د پاکستاني وزیر اعظم د امریکا له سفر نه خبر دی او شوډله. سپین مانی بیگا د عمران خان د دې سفر تصدیق وکړ. سپین مانی په بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 28مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت هم په بیان کې ویلي چې عمران خان به د امریکا دوه ورځنی سفر کوي. په دې اړه دا رپورټ لرو. سپین مانی دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9 نیټه د امریکا بهرنی چارو وزارت ویان دی مورګن اوتریګس د اونیزي خبری غونډې پر مهال د یو خبریال د پښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین مانی په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 2 منیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړه یې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترګړي ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 20 بیا تر 23 پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22 نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وي، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په ښه کېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستانه غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن فیصله کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې به د صوبه انتخاباتو پر مهال فوج په حساسه پولنګ سټېشنونو کې دننه ولاړ وي. فیصله پرون په اسلام آباد کې په غونډه کې وشوه. تر دې وړاندې د جون پر 20 نیټه فیصله شوې وه چې امنیتي ځواکونه به د امنیت ساتلو په خاطر په ټولو پولنګ سټېشنونو کې دننه او بهر ولاړ وي، خو مختلف امیدوارانو پر دې اندېښنه ښودلې وه چې اوس انتخاباتي کمیشن په کې لږ څه بدلون وکړ. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په غونډه کې فیصله شوه چې د جولای په 6 په قبایلي ضلعو کې په 14 چوکیو کې دونکو انتخاباتو دوران به یوازې په حساس پولینګ سټېشنو کې دننه پوز ولاړ وي او کوم سټېشن چې حساس نه دي هلته به بهر وي. په غونډه کې په ځینې سیمو کې لګول شوې دفعه یو سل سلور سلویخت لری کولو فیصله هم وکړې شوه. مشال ریډیو سره خبرو کې به یې ګاډه شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد په دې اړه وویل.
اجلاس کی جدہ کم اہم ہونڈا شویدہ اسلام آباد کی نو اغیب مشترکہ اجلاس کی بھی اہم اجلاس کے دفعہ فیصلہ کرے گا جی پاک فوج باپ زیادہ حساس پولنگ سٹیشن کی دننا اور پولنگ سٹیشن میں باہر تعینات بھی لیکن زیادہ حساس بھی اور کم چی نارمل یا لگ احساس بھی نو اگے کے بعد پولنگ سٹیشن میں باہر پاک فوج
مشال ریڈیو چې په دې اړه له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی امیدوار ملک غلام خان نو پوښتل، نو هغه وویل دوی د الیکشن کمیشن هر فیصله قبلوي خو چې دا باور کړي چې لکه د تیر په څیر درغلی پکې ونه کړی شي. همداشن د کورمی نه امیدوار پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل دوی سره د درغلی او یاره ده چې ګنی په کومو سټېشنونو کې پوز نه وینو هلته زورور خلک درغلی ونه کړي.
بجلی نشتہ دے، انٹرنیٹ ورک نشتہ دے،
ٹاکل شوی چې د جولای په شلم مبا په قبایلی ضلعو کې په 1400 صوبایي چوکیو انتخابات کیږي او دې دوران د امنیت په ځای ساتلو لپاره د جون په 21 الیکشن کمیشن فیصله کړې وه چې د جولای د 15 تر د شلمې پورې به اسلام آباد کې په پرنټینګ پریس د پوزوانان ولاړ وي او بیا به د 13 جولای نه تر د 21 پورې په پولینګ سټیشنونو دننه او بهر ولاړ وي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو پر استازیو مشتمله رهبر کمیټه نن غونډه کوي چې د سینټ لپاره د نوي مشر نومولو په اړه پکې پریکړه وشي. حکومتي اتحاد وایي د سینټ د اوسني مشر ملاتړ جاری ساتي. په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو اکثریت لري، خو شنونکي وایي د پټې رایې شماري او پر سینټرانو د فشارونو ممکنه په زور کوډه وایي چې د بې باورۍ تحریک ناکامه کېدای هم سي. ظفر خان دې ته کتنه کړې ده.
د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د جولای پر 9 خبریالانو ته ویلي وو چې د سینټ نوی مشر به د مسلم لیگ نون ډلې څخه وي، ځکه چې هغه ګوند په سینټ کې تر ټولو زیات استازي لري. د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ بیګا مشال رډیو ته ویل په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو استازي زیات دي او په اسانۍ سره به د سینټ د مشر په خلاف د بې باورۍ تحریک کامیاب شي.
واضح فرق کی واضح تعداد حکومت کے بھی وجر سے اٹھنے دے اتحادیان طور پکش ہے اور اپوزیشن کے بھی آگا سلور شپیتا ووٹن حکومت دے دفارہ ودار دے آج ٹریڈنگ ہوتی پیسے خرچ کی اور انٹیلیجنس اداروں کو والا باندھی بنے پر ذریعہ باندھی بلیک میلنگ ہوتی ممبران خلاف اور بے پریشرہ استعمالات.
د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټۍ د جولای په 9 د سینټ د چیرمن پر خلاف د بې باورۍ تحریک جمع کړی دی. لدی ورستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له میر صادق سنجرانی څخه په رضاکارانه توګه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو د سینټ مشر له استعفا ورکولو انکار کړی. په سینټ کې د حکومتي اتحاد استازی سینیټر اورنګزیب خان وایي د حکومتي ګوندونو نه علاوه د هغه په څیر یو شمیر آزادو سینیټرانو د اوسني مشر د ملاتړ جاری ساتلو پریکړه کړې. نوموړي بیګا مشال رادیو ته ویل هیلمن دی چې د میر صادق سنجرانی په ضد به د بې باورۍ تحریک ناکام شي.
بالکل صادق سنجرانی سرا شانہ بشانہ ولاڑ دی خواندہ سے حکومت والا ولاڑ دی موجودہ اپوزیشن کے تھوڑا سینٹران دی وہ سینو نہ کڑی دی خزون دانستا صدا پر سینٹ چیئرمین بنے عدم اعتماد وشی نو کوشش دا کہ صادق سنجرانی صاحب واپس راولو.
د سینټ اوسنی چیئرمین صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ کې د پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 ووټونه اخیستي وو، خو د جون په 16 د اپوزیشن ګوندونو په ګڼګوندیزه غونډه کې د پیپلز ګوند په ګډون نور اپوزیشن تنظیمونه د سنجرانی په لری کولو سلا شول. سینټ اوس مهال 104 غړي لري چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ټول 48 استازي دي. د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وای که څه هم د اپوزیشن ګوندونو استازي زیات دي، خو اسانه نه ده چې تحریک کامیاب شي. هغه وایي عدم اعتماد تحریک کې پټه رایه شماري کیږي او که د اپوزیشن شپږ یا اووه استازو خپله رایه د چیئرمین په حق کې وکاروله نو تحریک ناکامېدلی شي.
تعداد خود اختلاف د جماعتونو کیوا دی بدلول ډېر په اسانه شي، خو بل طرف ته دلته کې د جنگ چې ګوندنه دا د سیاسي جماعتونو او د ملټري اسټابلیشمنت ته داسې جنگ کې بیا چې ګوندنه د آزاد او بیا د وړو وړو پارټو نمائندګانو د غوښتنې د خلک دباو د لاندې
شمیم شاهد ویل که د بې باورۍ تحریک کامیاب شي نو دا به د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت ته د قانون سازۍ په برخه کې ستونزې جوړې کړي، او هغه ځکه چې تر څو پورې قومي اسمبلۍ جوړ کړی قانون سینټ نوی منظور کړی نو هغه د باقاعده قانون برخه نشي جوړېدلی.
د مشال رادیو د پنجشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 1:30 بجا
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنری ګړې
په 4 بجو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وای چې د جولای 15مه نیټه به د توري ورځې په توګه لمانځي. تیر کال هم په 15مه جولای په پاکستان کې عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ګټلې وې او حکومت یې جوړ کړ. اپوزیشن ګوندونو په ټاکنو کې د داندلۍ تور پورې کوي، خو انتخاباتي کمیشن دا الزامونه ردوي. د اپوزیشن د فیصلې په رڼا کې پرون په کوټه کې د مختلفو ګوندونو مشرانو ګډه غونډه وکړه او په 15مه جولای د توری روزی د لوانزلو تیارانی جاج واخیست. په دې اړه له کوټې د یو ترین رپورت
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اسب اختلاف د جماعتو یو غونډه وسوه. په غونډه کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته. په غونډه کې بیلابیلې پریکړې هم وسوې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وویل چې تیر کال په انتخاباتو کې چې کوم درغلي سوې ده، د هغه په ضد به د یو د نور برخ په ډول په بلوچستان کې هم د رواني میاشت په 15مه نیټه تور ورځ جوړیږي او د کوچ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به احتجاجي غونډې او مظاهره کیږي.
نن موږ په صوبه کې کوارډینیشن کمیټې به جوړو، د هرې پارټۍ څخه به دوه ممبران اخلو او بیا به دغه رنګه د 15 جولای لپاره تیاری کوو. 15 جولای 2018 کې چې کوم الیکشن وسو، په هغه الیکشن کې چې کوم درغلۍ وسولې، په دې توګه باندې د عوام د ووټ د قدس په کلی توګه باندې په 2018 کې پامال سو.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې د سینټ د چیرمن د بدلول لپاره د حزب اختلاف لخوا لومړی ګام پورته شوی دی. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی غړي او د بلوچستان صوبای صدر مولانا عبدالواسع وینا وه چې تیر کال په هیواد کې سوی د عام انتخاباتو نتیجه ټولو سیاسي جماعتو رد کړې وه او جمعیت العلماء اسلام د اول ورځې څخه د احتجاجي تحریک د پیل کولو په حق کې و.
اختلاف صرف د سیاسي جماعتو په دغه باندې وو چې د جمعیت العلماء اسلام رایه داوله چې موږ له سره حلت نه واه، او د نور سیاسي جماعتو وینا دا وه چې موږ به حلت واخو. له حلت په ځخه بعد د حکومت تمام کارکردګي چې یو ور په دانلی باندې راغلی دی، مسلط شوی حکومت دی، دا کارکردګي به عوام ته هم ښکاره شي او مقاصد به هم ښکاره شي. له هغه بعد به بیا دغه حکومت د ختمېدو لپاره له موږ سره خلک مرسته هم کوي او موږ به د خلکو ته دلیل هم لرو.
خو بلوچستان حکومت د حزب اختلاف دغه احتجاج رد کړی او ویلي دي چې دوی یوازې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سینټ چیرمن د خپلې چوکۍ څخه لرې کول غواړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی زیاته کړه.
د اپوزیشن بالکل ختم دی، نه پر وفاق کې، نه په بلوچستان کې، نه په کی پی کې. یو زیاده نن درته وایم چې دوی موبلایز کولای نشي. پاتسوس د صادق سنجرانی صاحب چې کوم خلاف دوی د تحریک عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی، د انتهایی افسوس خبره ده چې صادق سنجرانی صاحب په ګرد سینټ یو سریټر نه جوړ څخوابه ده.
شاغلی شوانی دا هم ویل چې حزب اختلاف ته پکار دی چې د چیرمن سینټ په ضد خپل قرارداد بیرته واخلي، کنه حکومت به د دوی احتجاجي تحریک د سخت ناکامۍ سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز شریف پرون دوه نورې ویډیوګانې په خپل ټویټر خپرې کړې دي. نوموړی ادعا کوي چې دواړه ویډیوګانې د حساب عدالت ته جج ارشد ملک دي. له دې وړاندې هم مریم نواز شریف په لاهور کې د خبریالانو ته یو بله ویډیو ښودلې وه چې پکې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا اورولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشار یادونه کوي. ارشد ملک دا دغه ویډیو جعلی بللې وه. د جولای 16مې د ویډیو پر سر پرون د اسلام آباد های کورټ او د سترې محکمې مشرانو مشر قاضیانو هم خبرې کړې دي. دا چې د دغو ویډیوګانو قانوني اهمیت څه دی، ظفر خان رپورټ لري.
په یوه ویډیو کې د مریم نواز په ادعا ناصر بټ د جج ارشد ملک کور ته ورځي او ورسره کینی. په دویمه ویډیو کې د مریم نواز په خبره سرکاري نمبر پلیټ والا گاډی راځي او ناصر بټ د جج ارشد ملک د کور په لور بیایي. د جولای په شپږمه هم مریم نواز شریف په لاهور کې خبریالانو ته یو بل ویډیو ورکړې وه چې پکې په مبینه توګه جج ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو ذکر کوي. خو له دې یو ورځ وروسته جج ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي، درغجنه او فرضي وبلله. د پرونو ویډیوګانو سره مریم نواز شریف لیکلي، له دې څخه د جج ارشد ملک په خبر پاڼه کې لیکل شوې خبرې دروغ ثابت ثابت شوی. د جولای شپږم ویډیو د پاکستان په ټولنیزو او برېښنایي رسنیو کې تاوده بحثونه راپارولي. د ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پرون لیکلي د جج ارشد ملک په اړه پر ویډیو د سپریم کورټ مشر قاضي اسیف سعید کوسا او د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي امیر فاروق تیر ورځ خبرې کړي. قانون پوه علي احمد کوردوای د مریم نواز ویډیو په ملک کې د انصاف په اړه پوښتنې راوچتې کړي دي. دا وایي زمونږ عدالتي تاریخ ډېر ښه نه دی. د ذوالفقار علي بټو په دار خېجول نن هم عدالتي وجنه یادېږي. جسټس قیوم بېنظیر بټو ته د سزا ورکولو په اړه هم داسې شواهد مخې ته راغلي وو. اوس مریم نواز دا ویډیو را مخې ته کړه. د دې سره زمونږ پر عدالتونو بد اغېز پرېوت. همدا وجه ده چې نن دواړو مشرانو قاضیانو ولیدل. دا چې دواړو څه پرېکړه وکړه په دې اړه له هم معلومات نشته. له دې وړاندې د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان ویلي وو چې حکومت به د یادې ویډیو د اصلي یا جالي معلومولو لپاره د دې ساینسي معاینه کوي. خو له دې یوه ورځ وروسته د جولای په اتمه حکومت له خپلې خبرې په شا شو او د ویډیو د پلټنې کار یې پر عدالت پرېښود. د قانوني چارو یو بل پوه قادرخان ایډوکیټ وایي د نواز شریف د زنداني کولو په موضوع کې دا ویډیو ډېر اهمیت لري. ڈسمبر پر چلر وشتما د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف تا په العزیزیا سٹیل مل کیس کی د وکالو بند او جرمانی سزا ورولی وا. چیلوجی شریف دا محل د لاہور په کورٹ لکپت زندان کې دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
جمع اسلامی د خیبر پښتونخوا د 2019 کال ترمیمی بلدیاتی قانون په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی دی. د دې ګوند مشرانو پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډه وکړه. دوی دریس خپل کړ چې نوې ترمیم شوی قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. خو حکومت په اسمبلی کې د قانون منظورولو پر مهال د اپوزیشن ګوندونو د اعتراضونو په جواب کې ویلي وو چې دا قانون به یو ښه بلدیاتی نظام رامنځته کړي. په دې اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ لرو.
دغه لړکی تیر ماجیګر په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د یاد ګوند صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پیښور های کورټ کې د مزګه چیلنج کړی دی چې پی ٹی آئی حکومت د دې په ذریعہ سره چې کم نظام ورکړی دی هغه الیګل دی، هغه انکانسټیټیوشنل دی. په دې کې عوامو ته چې کم اختیارات او ضلع ته چې کم محکمې منتقل شوی هغه اختیارات واپس صوبې ته منتقل کړي دي او په دې کې ډېر زیات تضادات دي او ډېر زیاتې غلطۍ دي. پکې یو انتهایی ناتجربه کار انداز سره، غیر دانشمندانه انداز سره دا د لوکل ګورنمنت 2019 نظام دی جوړ کړی دی.
د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي دغه نوی قانون د پاکستان په عین کې د بلدیاتی ادارو په اړه د وضع کړی شوی خصوصیاتو سره په ټکر کې دی. عنایت الله زیاتوي د دغه نوی قانون لاندې انتظامی او مالی اختیارات په سمه توګه لاندې منتقل کول ممکن نه دي او د بلدیاتی نظام بنیادی ډانچه چې د ضلع کونسل دی د دغه نوی نظام نه لری کړی شوی دی.
ضلع شته دی، ډپٹی کمشنر شته دی، ډپٹی کمشنر سره دفتر شته، هیلت آفس شته، ایجوکیشن آفس شته دی، سی این ڈبلیو دا پبلک هیلت دی. خو د هغې لپاره به هیڅ منتخب دغه نه یو، څوک به هغې اکاؤنټیبلټی دا به ډایرکټ صوبې ته اکاؤنټیبل وي. دویمه دا ده چې دی د ویلج او نیبرهوډ کونسل ناظمان چې دین دا په غیر جماعتی بنیادونو باندې لټکي، جبکه دا غیر جماعتی بنیادونو ناظمان به د تحصیل کونسل ممبران چې په جماعتی بنیادونو باندې به تحصیل ناظم منتخب کیږي. دغه د دولتونو فیصله موجود دي چې را انتخابات به همیشه په د پارټي او دغه په بنیاد باندې کیږي. دا آرټیکل 140 ایم دغه خبره کوي.
صوبایي حکومت د جماعتي اسلامي د دې عدالتي ګام په غبرګون کې سره ردعمل نه دی خوده. خدا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه بل منظورولو پر مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او نورو صوبایي وزیرانو د مخالف ګوندونو لخوا د نیوکو په جواب کې هغه وخت ویلی وو چې د یو ښه بلدیاتي نظام جوړولو لپاره د هغوی حکومت د صوبایي اسمبلۍ نه دا ترمیمی بل منظور کړی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو او په دوه منیمای کې درته د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او د دې ترڅنګ به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. خو سم د خبرونو لنډیز له شاین بونری ځکه چې دولس سیمې بجې سوي.
دغه وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 28 نیټه په واشنگټن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ویني. دا خبره پرون د سپینې ماڼۍ لخوا په یو خبر پاڼه کې شوې ده. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي نن د سینټ لپاره د نوي مشر نومولو په اړه غونډه کوي. د اپوزیشن ګوندونو په استازو مشتمل رهبر کمیټې د جولای په 9 نیټه د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی پر ضد د بے باورۍ تحریک هم جمع کړی دی. د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان ویلي د روانې میاشتې په 15 نیټه به د حکومت پر ضد د اپوزیشن ګوندونو په احتجاجي تحریک کې برخه اخلي. دا خبره نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته کړې ده. نن کوټې ته په سفر اکبر ایکسپریس د سند صوبې صادق آباد سر نږدې د مالون کې ریل ګاډي سره جنګېدلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او نور 15 ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران د بندیزونو سختولو دړکه ورکړي او یو ځل بیا یې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې جوهري لوازنامه غندلې ده. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د سارېدارې د لوازنامې نه د ایران د سرغړونو په اړه بیړنې ناسته کړې ده. د امریکا لپاره د برتانیې سفیر کیم داروک له خپلې چوکې استعفا ورکړې ده. نوموړي دا پریکړه وروستو لاغې کړې کله چې د هغه سفارتي پیغامونه راڅرګند شو په کوم کې چې په ولسمشر ټرمپ نیوکې کړې وې. او افغان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبغاړی آفتاب عالم د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی.
تاسو مشال ډیرو اوري د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیرو اوري د داسې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي سراج صحیح ورته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي حکومت چې په میډیا د کومو سیاستوالو چې د آصف علي زرداري په ګډون څوک دا وخت د مقدمو تر لاندې دي د هغوی په ټي وي چینلونو د مرکو نه نشرولو کوم اقدامات پورته کړي. په خپلې په کابینه کې هم داسې څوک نشته چې د حکومت دا ګام وستایي. نو داسې ښکاري چې له حکومت لار خطا شوي او د رسنیو پر ضد یې امیرانه رویه خپل کړي. اداریه وایي که د حکومت په موجوده کابینه کې وکتل شي نو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون په نورو غړیو هم مقدمه شته. نو بیا خو دوی هم دا حق نه لري چې د ټي وي کیمرو ته مخامخ راشي. ادارې وایي په داسې حال کې باید چې پیمرا نور مضبوطه کړي شي او نور اختیارات ورته ورکړي شي چې د حکومت لواکا وځي. او د دې سره سره چې حکومتي ګوندونه دا باور کړي چې په دې ملک کې هر چاته د اظهار رائے ازادي احترام او عزت ترلاسه دي او په کار د چې پچا هم قدغن ونه لګي. ادارې اخر کې لیکي د دې ترڅنګ باید چې میډیا ادارې هم د صحافت اصول ژوندۍ ساتي او د هیڅ یو ګوند یا حکومت ملګرتیا ونه کړي او بے پرې کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وفاقي کابینې د مقدمو لاندې د سیاسي مشرانو په مرکو او میډیا سره په خبرو اندېښنې ښودلي کوم چې بې جوازه دي، ځکه چې د اظهار د ازادۍ د غوښتنه ده چې په میډیا د بیل توپیره سیاستوالو ته د خپلې خبرو ویلو اجازه ورکړي شي. ادارې لیکي حکومتي وزیر مراد سعید ویلي چې د مجرمانو د بیانونو کلب به جوړېدو ته پریخودل کیږي. نو دې کې شک نشته چې یو مجرم پارلیمان ته د تک جواز نه لري. خدا هم یاد ساتل پکار دي چې عدالت یو تن مجرم وګرځوي نو هله هغه مجرم وي. نو یوازې په تورونو دې یو تن نه د اظهار د ازادۍ حق څوک هم نشي تروړلې. ادارې وایي د حکومت د اقداماتو نه د امریت یاد تازه کیږي. نو که حکومت ته د میډیا د ازادۍ په حواله کوم قسم اندېښنې وي نو د میډیا ادارو او صحافتي تنظیمونو سره دې کینی او د سلا مشورې وروسته دې لړکی قانون سازي وکړي. دارن په میډیا یو اړخیزه بندیز په هیڅ جوړ هیڅ چاته منظور نه دی.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ وسپانه لیکي دا به کتل کېږي چې طالبان په افغانستان کې د سولې په اړه د دوحې په پریکړه لیک څومره عمل کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال په شام کې د ایران او اسرائیل د لاسوهنو په اړه لیکنې کړې دي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد.
واشنگتن پوسټ وسپانه لیکي روانه اونۍ د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې خبرې او بحثونه وشول. په دغو خبرو کې چې د جولای پر 8 او 9 وشوې د افغانستان بیلابیلو مشرانو پکې ګډون وکړ. د افغانستان سولې په اړه د امریکا استازي، افغان مشران او طالب استازي په اتو خبرو سره شول. په دغو اتو خبرو کې یو مهمه خبره دا وه چې وسوال طالبان مو اوس په ملکی ودانیو او عام خلکو بریدونه نه کوي او د ولسي خلکو حفاظت په یقیني کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د غونډې وروسته په خپل ټویټر پاڼه ټولو خواو ته دغه خبرو په کولو او یو پریکړه لیک ته پر رسیدو مبارکي ورکړه او د افغانستان د سولې په اړه د روان عمل یو مهم ګام وګرځبو. ورسپانه لیکي ګڼ افغانان لا هم په دې اړه اندېښنه لري چې آیا وسلوال به په دغه پریکړه لیک عمل وکړي او په ولسي خلکو به بریدونه ودروي که څنګه. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحماني وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې هم په دغه اونۍ کې په کابل کې په ولسي خلکو شمانو بریدونه تر سره شول. بلخوا وال سټریټ جرنال کې په شام کې د ایران هلې ځلې په زیاتېدو دي او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل هم په شام کې خپل استخباراتي فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپانه لیکي په شام کې ایران پراخه شتون لري او اسرائیل د 2018 کال راهیسې په شام کې د ایران خلاف ګڼې هوایي حملې کړي. ایران او اسرائیل دواړه د یو بل مخالف هیوادونه دي او دواړه په شام کې د یو بل خلاف جنګیږي. ایران په شام کې د شامي ریاستي ادارو سره په ګډه یو شمېر پروژې پیل کړې دي. دوی د غلطه ځایي ملیشا هم جوړوي چې د شام د ځینو نورو وسله والو ډلو نه پکې کسان برتی کیږي او دا شان د مختلفو اهدافو خلاف جنګیږي. بلخوا د دې په ځواب کې اسرائیل د روس نه په شام کې د ایران خلاف مرسته ترلاسه کوي چې دا شان ایران له شامه بهر کړي. تیره اونۍ هم د اسرائیل، روس او امریکا د امنیتي سلاکارانو په یو غونډه کې زیاتره خبرې په شام شوې وې. بلخوا روس د شام یو ملګری هیواد دی او روسی هوایی ځواک په 2015 کال کې بشر الاسد د ممکنه ماتې هم بچ کړ او د ځینو سرچینو تر مخه بشر الاسد د ایران پر ځای زیات روس مرستې ته فوقیت ورکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د امریکا فارن پالیسی مجلې له امریکا او روس سره د ترکی تعلقات څېړلې دي. په لیکنه کې د جاج اخصه سوی چې اخر ولې ترکی له واشنگتن نه ماسکو ته مخ اړولې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. فارن پالیسی مجلې په مقاله کې د امریکا او ترکی د تعلقاتو تاریخي پس منظر بیان کړی او ویلي چې دواړه د پخواني شوروي اتحاد له وجې سره را نږدې شوي وو. خو د مقالې په خبره له وخت تېرېدو سره سره د انقره او واشنگتن ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی. په مقاله کې د هغو خبرو یادونه شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې فاصلې رامنځته کړې دي. په دې کې یوه وجه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې میشت د فتح الله ګولن انقرې ته د سپارلو غوښتنه ده چې امریکا یې له منلو کار کړی دی. رجب طیب اردوغان فکر کوي چې فتح الله ګولن د پر ضد په فوجي کودتا کې لاس درلود خو هغه له دې انکار کړی دی. د دې ترڅنګ د امریکا په عراق حمله او هلته د کردانو پیاوړی کېدنه هم د دواړو ملکونو د تعلقاتو د کړکېچنولو یوه وجه ده. کردان په ترکی کې د ازادۍ تحریک چلوي او په عراق کې د هغو پیاوړی کېدل پر ترکی ناوړه اثر کوي. انکاره فکر کوي چې امریکا په داسې کولو سره منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. خو له روس څخه د S-400 دفاعي میزایل نظام اخیستل د ترکی او امریکا ترمنځ یوه بله ستونزه ده. امریکا ترکی ته د جولای تر پای پورې وخت ورکړی چې له روس سره د S-400 میزایل نظام سودا ختمه کړي او که داسې ونه کړو نو F-450 نومي الوتکې خرڅلاو به ورباندې ودروي. خو رجب طیب اردوغان له روس سره د کړې سودا ختمولو څخه انکار کړی دی. خو فارن پالیسي کې پر دې برسیرنو اختلافاتو سربیره د ترکی پالیسي جوړونکي او د ملي امنیت مسلکي کسان اوس هم امریکا یو ډیر مهم اتحادي ګڼي. دوی دا فکر کوي چې له امریکا بغیر انکارا خپلې ملي ګټې نسی خوندي کولای.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
ټول هغه قوانین
چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
حکومت افغان حکومت تمه شوهدلی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو ترګرو سازمانونو فعالیتونه او هلې ځلې ټکنې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش پرته نورې ټولې ترګرې ډلې د طالبانو د رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش ډلې په وروستۍ کې د ننګرهار په نسبت په کونړ نورستان کې خپل تحرکات زیات کړي وو. سالی احمد سالی نور تفصیل لري.
د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي، خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلوالو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلوالو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي، کېدای شي د نورو ډلو په دوی ترلاسه وکړي، خو دوی کې به شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفي تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساتو تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي، افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه هم نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي، ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیله ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش تلي فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغو بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش تلي او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسدآباد ته کډه شوې.
هلته مرتب یې ردیم سینف کې ما ته خپل انځور سره لوبم کوي. دلته منځ پاتې دي خپل کور خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیات خپه یم. دا جنگ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال وایي زبیر عارف تیرش په ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپې درې په سیمه کې داعش او ست حرکات درلودل چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکونو سره بتیا کوله داعش په دې یاد ساحه کې وځپل شوه چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېر اختران له منځه لاړل. البته د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال وایاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500 اوړي. حکومت تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د قطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پروګرام سي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د افغانستان په غزنی کې تیر خونړی بمی چاودنی د وژل سو کسانو د کورونې غړي وای په جګړو کې د دې په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام واړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورټ لري.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبه په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمی برید یو سلو یو نوي کسانو تمر جوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست. دا حمیدالله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولید ښوونځی ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او دمو دا غوښتنه سي افغانستان کې باید سوله امنیت راسي، دا جنگونه باید ختم سي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې دا شان باید بمبار نه سي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمیدالله سره ګډ ښوونځي ته تلو وایي هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، ښوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
پرانشیر به مو رار بل جماعت شکی ما خپل کالی اغوستلو دی را شکی ووت اسی مزه شال خو سره ووتل دی ما چابک ما بغل کی سو کوم امید لا و درګه د نه راتلې دو اې دی برخ شکی را شکی سپور سو س دی رسی دو اچاو د نو وسه چاو د سو د شهید سو.
دا په داسې حال کې د چتر دی چاو د دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریبا سیمه کې هم په یو جماعت کې به می چاو د نه سوي و چې د تلپاتو زیاته برخه ما شومان وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو خکړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
عوامي نشتل ګوند پرون په پېښور کې د خپل وچل سوي یو مشر هارون بلور لومړی تلین ولمانځي. په غونډه کې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ چې ورته د عوامي نشتل پارټي مرکزي صدر اسفندیار ولی خان او د هارون بلور کونډې سمر بلور په ګډون نورو مشرانو ویناګانې وکړې. هارون بلور او نولس نور کسان تیر کال د جولای پر لسمه نیټه په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال په ځانمرګ برید کې ووژل سو. تېر کې طالبان پاکستان د پېښې ذمواري منلې وه. په دې اړه له پېښوره د خالد خان رپورټ اورو.
په دې مهال د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان وویل چې د روانې میاشت 15 تاریخ به هغه د نور مخالف ګوندونو د مشرانو سره سم د حکومت په ضد د احتجاج مشري کوي، کوم چې د ده په وینا د موجوده حکومت خلاف به د احتجاجي تحریک آغاز وي. دا پېښور نشتر حال کې د خدای بخلي هارون بلور او د عوامي نیشنل پارټي نور وجل شوي غړو د لومبنی تلین په مهال اسفندیار ولی خان وویل پیښور کې به هغه افتاب احمد خان شیرپاو او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن د احتجاجي لاریون مشري کوي او هم په دغه ورځ به په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ شهباز شریف او مریم نواز پا کراچی کی دا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری او پا کوئٹہ کے محمود خان اچکزے او حاصل بزنجو با احتجاجی لارینو تا وینا کوی
دین پس با بیاد دویم چکر چی شروع کی گی نو بیا با دا ٹو لیڈران یو یو تار الخلافی تزی چلسی یا وہ با پا پیخور کو یو با پا لاہور کو یو با پا کراچی کو یو با پا کوئٹہ کو او بیا کخیری 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 اخیری نیو بیا پا اسلام آباد کو
دا عوامی نیشنل پارٹی سینئر لیڈر او دا خدای بخلی هارون احمد بلور سره غلام احمد بلور اوایل چې د یو سازش لاندې پیښور او پټوله پښتونخوا کې د دوی د ګوند مشران یو ځل بیا په نخ کېږي. هغه وویل چې د دوی خاندان به د مخکې نه زیات د دې خاورې او خلکو خدمت کوي. دا خدای بخلی هارون بلور کونډې او پښتونخوا اسمبلی غړي سمر هارون بلور اوایل چې په انتخاباتو کې د دې ګټه د سرخاګرو ماتې ده او هغه به د خپل خاوند مشن په مخ کې بوزي.
موږ خو پوهېدونه چې موږ سره څنګه چل شوی دی، مطلب هارون خان دومره اکټیو دومره هر څه سنبھالولو والا یو سیکنډ کې ظالمانو موږ نه جدا کو، خو دا زموږ د سټی ډسټریکټ مرګرو مینا محبت او همت یو ځلی بیا موږ خپل د عوامو خدمت لپاره ورتي یو.
دا هارون بلور زوی دانیال بلور اول چې هغه نه صرف د خپل پلار بلکې د ټول هغه کسانو په یاد کې دغه دستوره جوړه کړې ده. څوک چې تیر کال د جولای په لسمه نیټه د سرحګرې په پیخه کې وجل شوی و،
هول ټول ټک دی او خلک دلته بهر هم ناست دي انتظار کوي. نو هارون خان یو هر دل عزیز یو شخصیت و چې موږ چاته وینا کړې ده او کنم ده کړې دا خلک په خپل په جوش راغلي دي. هارون خان واقعي چې کم دی هغه ته یو کال شو، پیښور یو لیډر نه محروم شوی دی، پیښور یو نوجوان یو قیادت نه محروم شوی دی.
دغه شان د عوامي نیشنل پارټي سینئر مرکزی صدر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وویل کچر سیاسي ګوندونه د موجوده حکومت په ضد یو نشي نو کام به چری هم معاف نه کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې په میډیا به د هغه سیاستمدارانو د څرګندونو مرکو مخه نیسي چې پر ضد یې مقدمې روانې دي او یا د اداري فساد په تور نیول شوي دي. بلخوا د حکومت دفاع کوونکي او د قانوني چارو پوهانو دا یوه غیر مناسبه پریکړه او د بیان د ازادۍ د پر ضد یو ګام بللی دی. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت ویلي باید میډیا د هغه سیاستدانانو مرکې او څرګندونې خپرې نه کړي چې د اداري فساد په تور کې یې پر ضد مقدمې روانې دي او یا مجرمان ګرځول شوي دي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت د غونډې نه وروسته د تعلیم وزیر شفقت محمود یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دنیا په یو جمهوریت کې هم داسې خلکو ته په میډیا د څرګندونو اجازه نشته.
اگر کوئی بیل پہ ہے تو وہ جب بشک
کچیر څوک په ضمانت دی نو بهشک خپل سرګندونی کولی شي، خو اغه نه چنیول شوی دی. پارلیمان ته دروستلو حکم دی لپاره وی چې یو غړی خپل رائے ورکړي، ځکه چې په کوم قانوني مسوده د پارلیمان د غړي د نشل کبله حکومت ته سګټه ونرسي. خو چې نیول شوی غړی پارلیمان ته راوستل شي نو تقریرونه کوي، میډیا سره خبرې کوي، نو کابینه فیصله کړي چې د پیمران پښتنه وکړي چې کم کار په یو جمهوریت کې هم نکېږي، تاسو یې څنګه اجازه ورکوي؟
خو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د مرکزی کونسل یو غړی طاهر حسین ایڈوکیټ وایي د قانون تر مخه د هیواد هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او حکومت نشی کولی چې څوک لدی حقا به برخه وساتی. نوموړي د جولای په لسما مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه
جینډر ٹرائل لی ترغه چی او کورٹ په دغه نتیجه نه رسیدلی چې دا جرم کړی دا او مجرم نه ډیکلیئر کړی نه هغه خبره کولې. دویم خبره دا ده چې یو پلا ججمنٹ پاس شو د یو چا خلاف خدا رائټ آف اپیل هم شته بل هم شته تر اخره پوری چې تر سپریم کورٹ پوری هغه یو شی بحالی پغه دوران کې غلا کېدی شي دا سی چې د پارلیمنٹرین خلاف هغه کوي دا بالکل اغه قانون چې خپل جوړ شوی دا دغه مخالفت نفي کوي. دا کوشش کوي چې دا میډیا او داګر دا خپل انډر راولي دیس قانوني حیثیت نشته. دغه
د قانوني چارو پو او د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانه مشر قاضي انور ورته خبره کوي او وایي دا سخکاری چې حکومت د احتساب عدالت د یو جج د وی ویډیو د ښکاره کېدلو نو ورستو په داسې رقم پریکړو خپل مخالفین خاموشه کول غواړي چې یو غیر مناسبه او غیر اخلاقي کار دی.
دا نه چې هغه اکیوز دی که هغه فالسا دی که هغه مفتی دی که عالم دی که هغه عام کسم اختیار دی چې هغه دې خپل خیالات اظهار کړي. مخکې نه یو جج چې یو فیصله کړې ده هغه متنازع دی چې به هغه باندې دې خبرې کېږي. پوه نه یم دا حکومت چې کوي نه دی نه مقصد څه دی. دا هغه الیکشن دی چې څه هغه ویډیو خبره راغله نو دی دا وایي چې د دې خبرې د پال ته نه راځي. دا انتهایي نامناسبه او ناانصافي ښکاري د دغو خبرې کولی شم خو زما د خبرو جواب ورته حق نه شته چې هغه زما د خبرو جواب ورته.
دا په داسې حال کې دا چې تیر ونې د پاکستان د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه په مینس کې قطع کړل شو. په آصف علي زرداری د مالی بد انتظامي تورونه دي خو هغه او د ګوند مشرانو یې دا تورونه وخت په وخت بې بنیاده ګرځولې دي.
د شاهین بنیری رپورٹ موریدلې د مشال ریډیو د خبرونه ورستی رپورٹ ته راځو سکه چې پایتریسې جی په بلګړی کې به هم نو رپورٹونه اوري. د شمالي وزیرستان خلک وایي چې د میرامشاه په روختون کې د بجلی نشټوالي له وجې له سخت مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي ځینې مریضان له ځان سره شمسي پنکې راوړي چې له ګرمۍ ځان وساتي. ډاکټران هم دغه شکایت کوي او وایي چې ناروغان ویریږي چې اسنه د ګرمۍ له وجې ټپونه غزک ونه کړي. په دې حقله د عمر وزیر رپورٹ اورو.
شمالی وزیرستان لوی روغتون میرامشاه هډ کوارټر هسپتال کې موجود ناروغان او ډاکټران وایي د ناروغۍ نه زیات د ګرمۍ د لاسه ناروغان بد حاله دي ځکه چې د دوی په وینا سلور ویشتو ساعتونو کې اتلس ګڼټو نه زیاته بجلی نه وي او ناروغان په وارډونو کې نشي پاتې کېدلې. دوی وایي چې ناروغ راوړي نو له کوره ورسره شمسي بیټري او پکی روغتون ته راوړي. میرامشاه لوی روغتون کې داخل شوی ناروغان خپل احساسات داسې بیانوي.
هم بیمور وړای دی ویني ویني ضرورت وي دا کني مکلی تا واډ هسپتال شي بجلی ګنټارو شي ګنټا نه وي که شپه خو بالکل ګرځي شپه نه وي دا واټ دغه نه خالی دی چې بجلی نشته بیمور نه تم کیږي گئی ضروري حالات دی هسپتال وي ني بجلی وي ني ماحول دې یار فلای وفاس درې مي کلی بجلی ماحول خراب تای هغه هم نه تانګ دی بازارې ول خراب تای هسپتال ول بجلی خو دا آل ریډي چره غوا چې هر وخت بجلی وای کچ پاشه خو بیمورن وي بچون وي تشاش په ودا هاول وي
نند وای ما ورځ می ته چرغلی نه دی بجلی تنظیم شته پشه په یوا بجا ویلا سه بجې دا چې قیمت دکانه میز دې کمرې نه اوځي بجلی نیوي پشه چې بهر سمري بهر می چې قیمت داغا منګاسي می خوري سارا او ګرمي زیاته وي هوا بالکل نه لګي شي ونن نه گزارا پشه شي دې په وجه سره میز دیندا پنکا و دا بیټري روغړي می دې ته گزارا سره وتا کی.
هډ کوارټر هسپتال میرام شاه مشر ډاکټر سلطان وای ناروغان د بجلی نشوالي لوجه په سړکونو پراته وي او د قبایلی زلو په دغه لوی روختون کې اتلس ګنټو نه زیاته بجلی نه وی
خدای په ورش نه شتم کدلای داس مریضون چې مثال د پرشنی نه شوی وی پرشنی ته د نوې خپه د دې ته خپه وی چې د پرشن اورسه به مو سره سره شي بجلی په واجب باندې چې بجلی مو به زخم خرابېږي متوبه نه نقصان رسی د غرنګ وړګن کې چې مستقیم مزریمی کاینه دستینه کو د ته نوې خپه چې زیر هسپتال د سم متوسته دې ته خپه چې راځي کسې ګرمي به په دې شوه سره تم کړو.
دا انتظامیه او میرامشاه وابډا چارواکی وای د برانا متعلقه حکام لخوا ورته ویل شوی چې بجلی د غلطه په مخصوص وختونو کې پرېږدي او شپاړس ګنټو پورې لوډ شیډنګ وکړي. دوی وایي ځکه په نمبر باندې مختلفو سیمو ته بجلی ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به واورې چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبې او هر زیارت یا پنځ شنبې په ورځ